کوم خاص تغییرات کړی نه.
د جنرال باجوه د کاري دورې تمدید داسې مهال کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر لانجه په دې وروستیو کې ډېره سوې ده. د فرانس پرېس د راپور له مخې د پاکستان ډېری خلک هند د خپل هویت دښمنان بولي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته د آزادی رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره ل کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړي.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغي سره داغي فکر، داغي سره داغي فوها دال وړيږي، داغي زهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې ل لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ ته را دغکې یو څه مشکله ده. په دې کلمو په شکل دې دغه خبرو کول ماته ستونزمنه ده، ځکه
په فنکار برخه کې لازوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعري خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکړې نو ما غ شاعري مرخصت د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړې. د کله چې ما پر دې باندې تقریر لیکم
په زرپانه کې به لنډه کیسه اطرافي واوري.
لازان فریب وویل لکه چې لا اطرافیانو سایه پانه یې واړولا. حلک ته یې وکتل شونډې بوڅې کړې
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کېږي، دلته همدا کېږي همدا کېږي، اخر په وجه چې د چا کېږي، دلته په فن پورې خندا کېږي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چه مدوانان دیمی پا یوی غند که گردون کرده و مشایره و زه هم د مشایری پا یو کنج که ناستم. لمخکینی قطارمی د دوو کسانو خبری واوری دی. پر دریز ولار شایر بچه هر بیت واین و دوی باورتا بیتول داد ورکاوه. خله شیر ورسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلې او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې دی یو فنکار او شاعر فن خوخوي خو په خپل فنکار یا شاعر نه خوخوي. سات نیم ورسته موسیقي شروع شو. لومړنی غزل سره دوی دومره په وجه د احساساتو راغله چې بیواره یې سرونه خوځول او لاسونه یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې خای شاعران به پرخنه لګي. سموږ د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوخوي، خو کله چې څو غزل نو ویل شول او د مشوه دوی د ازل د دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. د دې ورسره مې ځان غلی کړ، ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې سموږ د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوخوي، مګر هنرمند په خپل نه خوخوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند دی وی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. که د ملالی په یوې لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه د پرنګیانو ټول لښکر ماتیږي، نو دې ته ورته د فن زیږنده د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولی شي. د نننۍ رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کوو او په پیل کې له مریم توخی د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیت نو او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د دې شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خر جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومی رئیس، د چارو ادارې عمومی رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علوم اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل ښاروال، د نوموري په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلی دي د فرهنګي عالی شورا سکرتریات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مخ ته وړي او سکرتریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د ځوانانو نړیواله ورځ د زده کړې لیک له شعار سره د ځوانانو د معاینت لخوا په کابل کې ونمانځل شوه. د باختر اژانس د رپورټ په اساس د ځوانانو ورځ چې تیره اونۍ ونمانځل شوه، د نمانځلو په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی وویل چې ځوانان د خپلې موخې ته د رسیدلو لپاره له خپل استعداد او وړتیا څخه ګټه واخلي، د نورو په تمه دې نه کښېني، خپله دې د ځان او ټولنې لپاره کار وکړي. د جبل سراج د ماڼۍ د بیا جوړونې کار په شدت سره روان دی او په نږدې وختونو کې به بشپړ شي. د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د جبل سراج تاریخي ماڼۍ چې د پروان په ولایت کې تاریخي او لرغونی ماڼۍ ده، د بیا جوړونې کار یې د جمهوری ریاست د عملیاتي ادارې لخوا دوام لري.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلی او ورستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري، هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دې اړه وویل:
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها، دا لوړیږي، دا غي ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل:
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې دیو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډیر زیات یعنی ګټه لري او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ ځوانانو له مطالعې سره ډیر زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
په بدون کتاب ما نمیشوه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډیر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کړي چې یو څه مطالعه کړي. هله د چې په دې فرهنګ ته په دولو کې کار وشي، منبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعال ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندوز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر حسیګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو تک وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
که از وخت پیش کده اول مطالعه د سطح ولایت کندوز ما د خود کتابخانه عامه مو خوبتر او بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندوز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یو الهي ورکړه ده، او په کار د چې لدغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اړه ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل دی ناممکن او ممکن ول دی. ځینې بیا وایي چې دغه وایي چې د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل پاکله پیژندلی دي هغه دا دي چې تخیل د درونی حواس لارو د واقعیت د نالیدلې چیرې را بربندول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلې دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخیل یو الهي انرژي د انسان دی. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډېر ښکلي دي هغه د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډېری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان له یوه لحاظه یو صغیر، یو وړوکی کیهان ده، یا د هستۍ یوه خلاصه ده. په ده کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زنه را دوم عقل ذهن د ژوند جوړولو یو رزنی ژوند مختورلو دیو پاک سوترا چاپیرال جوړولو دی وی خیر وختیا درلودل او دیو ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړل لپاره ډیر ضرورت دی ته موږ شپاور ضرورت لرو خو کچیرته دی موږ فکر دیو ویښ تخیل په وزر باندې والوزی بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه ویل.
مثلا یو پوښتنه ده استاد، تاسو هم ویلي چې تخیل یو الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاس دلته نه رسیږي، ځکه شعور چې ده شعور د عقل صفت او حتی تحتن شعور نشي کېدلی، ځکه تحتن شعور هم د ذهن یو پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ښه ما دغه یو هنرمند دغه صبری یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالی ته دا خپل کمپوزونه چېرته لاسته کوې؟ یو خپله یوه سندره وکودلی دی، دی کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس او ټیکنالوژي لري، په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغې علم د مخترعینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضۍ فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په علومو کې چې وایي، خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شو. خوب چې ده فزیکی لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شو؟ هیڅوک یې نشي ښودلی. خیده قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژی داسې سرچینې لري چې متاسفانه دده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ماته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل توم نه پیاوړي کی؟ که نه، دا یو الهي ورکړه ده، او که هغه پیاوړي وه که کمزوري وه؟
ګوري ښه، زما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه، دغه و د کائنات و، چه شی به و؟ نو دلته موږ باید شیان ته دا د خیال په وزر والته داخلي کړو. یو څه تصورات، یو څه نه پېژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کوي. یو څه مشکله ده په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا له خوا، دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ده ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي. مولانا شمس غږ ولی ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پېچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. ما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنې پرته له دې چې وایي چې دا ښه دي، دې تاریخ به څه دا جمله د راوړې ده، دا په کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده، پرته له دې چې په دې خبرو پسې وګرځي، په متن کې خوشې شي، په متن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی له ځان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړې، څوک د ده استاد و، د کوم ادبی قالبونو لاره د مختصله ده یا څه نشي کولای. په دې خاطر د ما مشوره داده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول درونی ویښه پیدا کړي. دا درونی ویښه لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږ کار نشي زوام دې ټول کار شه، فقط یو ویښ زړه پکار ده. ویښ زړه کوم زړه ده؟ هغه میان زړه ده، هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه په ځان بایل لی ده. دی په ټول ژوند میان ده، ده ته ټوله هستي هره ورځ تازه کیږي نوی کیږي. دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هره ورځ راپاڅېدلې، یوه نوې ورځ تجربه کوي، یو نوی لمر نوی ده، هوا څپې نوی دي، د سیند موسیقي نوی ده، یوا کې مرغ ګرځېدونکي مرغان دي، دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي. کله دې چې په دې سترګه دنیا ته وکتل، ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې. دلته وایم چې مینه ته مخه کوي، او دلته وایم چې تخیل دلته راویښېږي. نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم، اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو، ته تخیل بیانولی هم نشو. دا باید ورته ابزار کړو،
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته. ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا یې مونږ لپاره ذهني ژبه ده، په دې ژبه به یې وایو. نو ځکه دې ته اړتیا لرو، خو انرژي به له هغه ځایه راخلو. پرې به کړو چې هغه تازه نوې انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه، دا ژوندۍ کړه، دا کلمې دا متن په یو ژوندي متن واوړي. دلته ده چې مونږ څه چې د متن په مخ پرېږدو، هغه به تورې کلمې وي، هغه به حروف وي، ولې ساکن نه دي، هغه وچ نه دي، هغه مړه نه دي، هغه ټول انرژۍ ډک دي. دلته ده چې کلمې په غشو بدلېږي. اصیل انسانان هغو څوک چې د کلمې له را سره بلد ده، هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي. هره کلمه یې دیوالونه نړۍ، هره کلمه یې غرونه نړۍ، هره کلمه یې د ولس د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ. دوی دغه انرژي پکې خوشې کړی.
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شعري ټولګه چاپ شوې ده. د نوموړي د شاعرۍ د ټولګې نوم یو غزل او څو تصویره دی. د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي.
فنکار
نه د چا غلام یم، نه د چا امیر، دلته زلکه باچا، دلته زلکه فقیر، دلته اوس بنو خود ویاړم، اوس بنو خود وایم، څومره ښه مثال یم، څومره ښه تصویر، دلته ډیرو ته څه نه ښکارم، ډیرو ته بیا یم ګوهر، ډیر مې په کیسه کې نه، ډیرو ته بیا پیر، دلته هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، اخلم به باور د یار سم لکه وزیر، دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، ښه په پاک وجدان، دلته ښه په پاک ضمیر، دلته.
حکیمی صاحب، اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب د چاپ مبارکي درته وایم. که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی، د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله، نو شاعري د زیات وخت شاعري ده، دغه وخت شاعري ده چې یا به زه مطالعه وم او یا هم محصل ولم، یعنی زما د مطالعه او محصلۍ د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله، نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکل، نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلوده چې ټوله مې سره یو ځای کړې وای. نو دا د دې لامل کې
کدل چې زیات شاعری می ورکیدل. بل اخر د ملګرو تشویق کول چې زیات تشویق لرم څو کتاب چاپ کړم نو بیا غو چې ما تصمیم ونیو کتاب می تمنو انتخاب کړ یو غزل څو تصویر او په دې کتاب کې می وازی غزلونه راوځي کړی د سره تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دی او څو لس دول شاوخوا څلورې زم دی پکې.
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دی پکې؟
بله د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې کې او بیا خاص تن چې زما اصلوم په دې دوره کې بیا به زیات شاعری کړو ځکه د کورس خلیری والی وو نو هغه شاعری بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی ده.
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعری کوي دې چې ورسته نور شاعری کوي شاعری حقيقي افغاني شاعری ته په خسترګنه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه یعنی دا شاعری مو د دې وړ درته کار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت میکوي نو ما هغه شاعری راخستې ده په دې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی ده. کله چې ما پر دې باندې تقریر لیکم اصلا هدف مې وایي تقریر لیکل نه ولوم او استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعری می درته راوړم ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترګې نظر وکړم او ترتیب بسم تر دې کار نو بیا چې هغه وکړل هغه نه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعری را سره تایید کړل بلکې غوښتنه وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شې او دا ستنه لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شعرونه لیکي بیا کله سیاست دګر ته وتلي پر یو موقفونه را څرګندوي یا دا چا خبره په نس ماړسوي نو بیا شاعری پرې شي تر ډیر حد دا ځینې نوي شاعران یادوم نو د ماته ویل کچې ریارسنګ مسروپیتونه وي خو باید شاعری ته د وخت ورکړي او سیجه واره کې وخت باید او ویل کې مختولار شي.
یعنی انتخاب مونږ دا کړی کومه شاعری چې تاسو کړی هغه چې لاسته مورغلی ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه انتخاب مینه دې کړی خو ستونزه دا و چې ما ډیره زیات شاعری ورکوسته وي ځکه ما یو عادت درلود کله چې پونتون کې ومنو چې پر به مطالعه کوم چې الهام به اوس ما بده چې پر یو کونج باندې غزل ولیکي یا مې شعر یا صوبیتونه ولیکل نور باغه غل تپسي ورکس واغ سیمستر به خلاص چې پر باغ فاته سو یا مثلا د مختلف کتابچو کې ملکل چې هغه بسره منظم نه و یعنی په یو کې مشخص کتابچا یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعرانه په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غوښتل کار نو کړی نو زیات شاعری می ورکسته یو کچیر د مینه چاپ کړی نو دا هم کله ایسو چې دا شاعری هم لمنځه ولاړ سی او بل اخر ورکسته نو ځکه ما دا شاعری سره راوځای کړ او کتاب ته آماده
یو بل غزل قدر نه وورو
توري توري شپې ترانا سمانا توري توري شپې ترانا سمانا وای هغه ته رانا سمانا هغه چې لمینې نه انکار کوي وی بنو دغه ته رانا سمانا خیر کتیاره د تا ور وکتل خیر کتیاره د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال لیا د واته ستا را څخه سوال لیا د واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هر څه په ماشام کې دیدن کوم هر څه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله لولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې مکړی دی زیات می شاعری چې مکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورن کې کړی دی نو ډیرې داسې مینناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکې کې سنات وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل سوي دي تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینا ده یعنی زما شاعری که څوک ول ولي ډیر زیات پیغام به پکې د مینې
خپل شاعری چې ګوري په خوا او وس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخه کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وینو کوم وخت کار کوي د غم همداسي حساب کېدلای شي زما لمرنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله دغه سیمې چې اوس شاعری ز کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوی یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالی لور ته وی نسبت وی ورز ته باید بل ورز د شعر ولیکیا زما په شاعری کې دا سرکونه لیدل کېدلای شي ز چار نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکنی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم ټول شاعران باید مجموعه کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي نو شاعری باید
نوښت خواته ولاړ سي، نه دا چې تر لومړی شاعري ورسته شاعري شنه اوسي، یعنی ورسته شاعري چې دی کې یا نوې شاعري چې هغه باید هغه مخکنی شاعري ته د هر اړخه شوي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر په اړه تیوري ولري. زما په نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانیسي، دغه یو څه پکې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه، ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی سي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي، ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زه هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې دی د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې د هغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانیسي.
ستاسې خپله شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې هغه دا دی چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه هم لرم، قسم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعري ده یو غزل او څو تصویره، څه نا څه شوخي به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تل یې غواړم، زما یاري ده یو غزل او څو تصویره، نور بې زهم ورته لیکم او لګیایم، نقاشي ده یو غزل او څو تصویره، بې درهم او بې دینار لکه رحمان می، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لویه باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیره زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو هم ژوند دی اوسه.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنی برخې موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل لنډه کیسه اطرافي اورو.
زرپاڼه اطرافي د دروازې غنګ شو، نجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیم کښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ، ټولګی ټول نه ور ښکارېدو، په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ، ټک شو، دروازه له دیوال سره ولګېد. نجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه، هلک په راوتلو سترګو ورته کتل، د نجلۍ تندي ګونځې وکړې، قلم یې په ګوتو کې وسوګل، هلک وارخطا غوندې شو، رنګ یې سور واوښت، خبرې یې هېرې شوې، په خپل کار پښېمانه و. په بنده بنده ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې پاڼه یې واړوله. هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې. ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخي څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره وو، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختې ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی. هلک کېناست، خی او چپ لوري ته یې وکتل. څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. نجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمېږ یې تاو شو. تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړوپه ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژۍ ایښي وو. یوې او بلې خوا ته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. نجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې که څه بلا یې، ودې ډار کړم. خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي؟ هلک نجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل اطرافي. لومړی سمستر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې یې نوې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورېد، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده. شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه. لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خوشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننوت. ټېلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښت لاندې و. ټېلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده. لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې در باندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځې؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا، خو ته ووایه. شماله، ها، اول نمره شوی یې. رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اول ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ ټېلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونه په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپات ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. ښایي دا له دودیز چاپیریال څخه د هغوی تاثر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او له کږو لارو وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکري بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار یم، زهم زړل رما، د ډېرو یار یم، هیڅوک نه لرم. زبا د ستړي ژوند کیسه داسې ده، زبا د ستړي ژوند قصه داسې ده، پکې د مینې دا حصه داسې ده لکه دریاب کې اوښکه ورکه نشي. په ماشوم توپ کې غریبی ډیر وا، غریبی کې بے وسی ډیر وا. زهم فنکار یم دوران کوسو او قلم کار یم دوران کوسو. ما مینا نه پیجندا، ما مینا او پیجندا، ما مینا نه پیجندا، ما مینا او پیجندا، ما مینا کړه د منکر نه یم، مخ کې نهر او موس نهر نه یم، زلا د سر د پاس سر نه یم، لا خو خپل ځان ته برابر نه یم، در په در یم خو بے در نه یم، مسافر یم خو مسافر نه یم، غس په زیګر یم خو پرهر نه یم، خار یم خو واورې پی خور نه یم، ز د یو غم نه لاس په سر نه یم، زلا تړون د لر او بر نه یم، ز د لفظونو جادوګر نه یم، ز یو فنکار یم بے وس فنکار. ما پخپل فن پس جڑا کڑے دا خلکو پما پورے خندا کڑے دا. زما غربت زما بے وس جوندن زما دا ہر ارمان سودا کڑے دا. ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، مالا دا چانا سا غختلی ندی، زکا چی دل تا خلق فن خوخی فنکار نخوخی. دغه الفاظ می د غنی بابا دی او ورپسې دغه الفاظ زما دی. زهم فنکار یم، زهم زړه لرم، قسم په خدای دې که حصه لرم. ذهن می هسې په چورلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. تبه دې د غرونو کلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. راشه په ما باندې نن څه تیریږي، راش په ما باندې نن څه تیریږي، څه چې تیریږي خیر دی، ښه تیریږي. آیا زما د مینې دا انجامو، آیا زما د وینې دا انجامو، زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته هم دا کیږي هم دا کیږي، اخیر په وجه چې د چا کیږي، دلتا پفن پوری خندا کی. زما خپل پلار ما سره مینه نکی، زما خپل پلار ما سره مینه نکی، ما تا یو خبر سپینه نکی، بس دا به ویما مشران دی خیر دی، خو چې دا خپل در نه په بله واوړي، سړی د هر څه نه په خپله واوړي. خبرې ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورک کم، او یا پزان کې دا جهان رکم. زما د غږ مینان ټول خلق دي، خو دومره دا چې دا د ټول خلق دي. زما هنر ته دوی ګډا کړی دا، زما هنر ته دوی جڑا کړی دا، او تلې په ما پورې خندا کړی دا. زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم، زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم، رښتیا مې ویلې دي، رښتیا به وایم، خپه جڑا 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 به وایم. یاری خو تا کړه ما خو نکړه، اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي.
خوشالو په مخ کې ډېر خلک مئل په ما، سختو حالاتو کې هر چا زمان سنکڑے رے، علما سرے مینا کڑما سرے جھنکڑے.
زما پچا ہم یقین پاتے نہ وے، دل تٹول تور دی سوک سپن پاتے نہ وے، چمازار کینو خوشحال بگرزی، پدے ہم شکر دے چی سیال بگرزی. ز دا وطن خلقو لمین ورکوم، ز دا وطن خلقو لمین ورکوم، که ضرورت شو خپل وین ورکوم. افسوس پدے دے چی چا خپل نکڑما، دا سی او سوالیم چی چا حل نکڑما، ہر چا ارمان کڑم چا تل نکڑما، زل دے غموس لکل نکڑما. پتلو تلو کې درته دومره وایما، خو پتلو تلو کې درته دومره وایما، چې کولای شم هم روایم ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې، ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې، د خپل پختون وجود د سلی پورې. دغه یو ټپه زما په خوله ده، ځان له به داسې تاویز وکم، د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما، د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما.
داسې نو د جرګو سړی وم، ز خود ننګ او د پختو سړی وم، ز داسې نو د جرګو سړی وم، ز خود ننګ او د پختو سړی وم. سپک بڼ شوم په هوا د کړم، د جانان غما په جړا د کړم، د جانان غما.